ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜೀವ ರೇಡಿಯೋದೇ
السلام علیکم گران اردوونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د اتوار ورځ کال 2015 لسم د مې د میاشتې درې منېټه را وخت شوه دی په پاکستان کې د ماسوتن 8 بجې په افغانستان کې شوه دی 9 بجې او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د ورځې 11 بجې شوه دی د وایس اف امریکا دی ریډیو په دی یو ساته خبري خبرونه کې درته د محمد اکرام
او زرنه سرکار
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
پاکستانی چارواکو په افغان طالبانو ژغ کړی چې د پسرلي جنگ دې ختم کړي او افغان حکومت سره دې خبرو ته کښینی. اسلام آباد کې د خارجه وزارت سیکرټری وایس اف امریکا ته ویلي قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ غیر رسمي خبرو اترو د شو نتیجو منتظر دي.
میرے خیال ہے کہ وہ خود بھی اور ارد گرد کے لوگ بھی یہ چاہیں گے کہ یہ معاملہ بات چیت کے ذریعے سے طے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا.
د بشری حقوقو نړیوال اداره هیومن رائټس واچ وای سعودي عرب په یمن کې کلستر بمونه استعمالوي کوم چې د نړیوال قانون خلاف ورزي ده او عام خلک د اوږدې مودې د یو خطر سره مخ کوي.
او نن په ګرد نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ منځل کیږي. د پاکستان په قبایلي سیمو او بلوچستان کې کارکونکي خبریالان وایي ژوند له خطرونو سره مخ دی او صحافت ډیر ګران شوی. کوټه کې خبریالانو د وژل سوو ملګرو د قاتلانو د نیولو لپاره مظاهره کړې.
کم شہید صحافیان دی اگئی کم قاتلان دی اگئی دی فوری فوری گرفتار سی اور اگئی دی مز کیا فرق کردار تا ورسدل
ران اردن کو پدی یو ساتا خبری خبرونه کی بات او سره پاکستان افغانستان د سیمیو دنلای په حالات باندې رپورټونه او مرکه اوري فاول پام شید مهمو خبرونو تفصیل ته.
پاکستان د افغانستان په طالبانو ژغ کړی دی چې د پسرلي حملې دی ودروي او د کابل له حکومت سره د خبرې اترې شروع کړي. د یک شنبه په ورځ د پاکستان د اعلی چارواکي لخوا وایس اف امریکا ته د بیان په داسې حال ورکول شوی چې افغان او طالبان چارواکي په قطر کې یو غیر سرکاري غونډه کې خبرې اترې کوي. د غونډه کې د سولې د عالی شورا غړي د سولې افغان فعالین او د طالبانو استازي برخه لري. دا غونډه د عربي هیواد قطر په سرشار دوها کې نن شروع شوه. پاکستانی چارواکي وایي دوی د خبرو وشه نتیجو ته منتظر دي او دا چې د دوی هیواد په ګاونډي افغانستان کې د سولې د هرې هڅې ملاتړ کوي. په اسلام آباد کې د خارجه وزارت سیکرټري اعزاز چودري وایي صف امریکا ته ویلي چې پاکستان غواړي طالبان د سولې خبرو ته کښینی.
د پاکستان قبایلی سیمه سویلی وزیرستان کې نن یو پوځي افسر وژل شوی دی او په نیمه قبایلی سیمه افاربنو کې د سړک کاړه به میچاودنه کې درې پوځیان جوبل شوی دي. چارواکي وایي سویلی وزیرستان سره روغه سیمه کې یو شیشناک یا صحیح نښه ویشتونکي تن پوځي افسر په هدف کړی دی. رپورټ په داسې مینا زمونږ خبریال عدنان بټنی راکوي.
چارواکی وای نن سهار جنوبی وزیرستان په سره روغه سیمه کې وسله والو یو هدفي برید په نتیجه کې د سنایپر ګندلار یو پوځي افسر وژلای. د برید مسولیت تر دې وخته پورې کومه وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخستې. دوه ورځې وړاندې د ملک وزیر اعظم میا محمد نواز شریف هم شمالي وزیرستان دورې پر مهال دغه سیمه کې د عملیات وروسته د امنیت په ځای کولو دعوا کړې و، خو اوس هم پوځي سرتیرو لخوا د عملیاتو پر مهال د نشته تر سره کېدو راپورونه ترلاسه کیږي. په دې اړه د پوس په خوده یو افسر ریټایرډ بریګیډیر صاد وای
د غوی مرکزونه او میرنشا کې او میرنی کې د تخیل پر علاقه چې کوم دا کې شوی دا خلا د تخیل نه مغرب له خوا د شوال چې کوم کورونه دي هغه نو سم چې کوم دی زما په خیال باندې د وسلوالو ول تړې یو مضبوطه موجود نشته او د خطرات چې کوم دی نو هغه موجود دی. علاوه سي قابلیت کې کمی راغلی دی تاسو دا غي نتیجو غره په ملک کې کوم داسې کوم د ترخه غره واقعیت یې کې یو خطر خوا کمی راغلی دی خو ختم شي نه دی. یو خود دی افغانستان کې مضبوط خپل اوس مرکزونه جوړ کړی دي نو دی باندې له فشار را شو دی اول هفته وړي د ډیورنډ بکیر څخه هغه هفته وړي هغه تر چې کله ځای دی ته مقابله وشي بیا دی واپس خپل علاقو ته راشي بیا داسې یو بریدو کې بیا واپس لاړ شي.
عدنان بیٹنای وایس اف امریکا دیو رادیو ډیرا اسماعیل خان
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا.
هندستان د ممبئی ترهګر حملو کې تورن زکی او رحمان لکوی د خوشی کولو پر ضد د ملګرو ملتونو نه د مداخلت خواست کړی دی. نوی ډیلی د لکوی خوشی کول د ملګرو ملتونو د قانون خلاف ورزي بللی او ویلي ملګرو ملتونو لا دغه مسله د پاکستان سره پورته کول پکار دي. د لاهور هایکورټ د اپریل په 10مه نیټه د زکی الرحمن لکوی د نظربندۍ حکمونه رد کړو او د ثبوتونو د نشتوالي په بنیادی د هغه د خوشی کولو حکم کړو.
د پاکستان کرکټ ځپلی بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي هلته نیمایي آبادي له سکولونو او د زده کړو له نورو اسانتیاو څخه محرومه ده، او چیرې چې سکولونه سته هلته د تعلیم معیار ډیر کښته دی. د زده کړو او ښوونو لپاره د اعلی وزیر سلاکار سردار رضا محمد بړي سی ډیو ریډیو ته ویلي دوی به په ټوله ایالت کې د تعلیم هغه ویلي دوی په ټوله ایالت کې د تعلیم بیړنۍ حالت لګولی او د سکولونو جوړولو لپاره نه یوازې ایالتي بودیجه زیاته کړې بلکې له نړیوالو ادارو سره هم په تماس کې دي. د ده په وینا بلوچستان کې 3 لک ماشومان له سکولونو څخه بهر دي.
افغان پایتخت کابل کې 13 میاشتې 20 کلنې ښځې د وژنې په تورونو کې د 19 پولیس چارواکو په شمول یو کم 50 کسانو پر ضد مقدمه روانه ده. د خالی پورس په ټلویزیون نیغ په نیغه ښودل شوې عدالتي اورېدنه کې د استغاثي وکیلانو په خپل دلیلونو کې ویلي 20 کلنه فرخنده خلکو په ډاګه میدان کې په لټو ډانګو او کانو د یو ملا په دې تور وژله چې ګینې هغې د قرآن شریف د پاڼو بې عزتي کړې.
د بشری حقوقو یو ډله وایي داسې کره ثبوتونه لري چې یمن کې د شیعه حوثي یاغیانو په ضد هوایي بمبارونو کې د سعودي عربستان په مشرقي ائتلافي هیوادونه کلسټر بمونه کاروي. د دغه بمونو په کارونې بندیز لګول شوی دی. د بشری حقوقو د څارنې سازمان HRW د یک شنبه په ورځ ویلي کلسټر بمونه و اولسي وګړو ته د اوږدې مودې زیان رسوي او د کال 2008 د ویلو ځنامې لاندې بند کړل شوی و خو چې ورباندې 114 هیوادونو لسلیک کړی. سعودي عرب، یمن او امریکا په دې لسلیک کې شامل نه و. HRW وایي عکسونه، ویډیوګانې او نور شواهد څرګندوي چې د یمن په ساده سیمه کې د هوایي بمبارونو له لارې کلسټر بمونه کارول شوي دي.
ملګرو ملتونو او یو شمیر مرستندویه ادارو د نااهلۍ او بډو رشوتونو لپاره مشهور د نیپال په کمزوري حکومت باندې زلزله ځپلو ته امدادي سامان رسولو کې د خندانو اچولو تور پورې کړی دی. وایس اف امریکا ګرد نیپال کې د مرستو لپاره برغلو غیر حکومتي ادارو شکایتونه راغونډ کړي چې وایي د کسټم چارواکي تنګوي، د مرستو د کانوای بې ځایه پلټنې کولی شي او ځای چارواکي ترې په زور سامانونه اخلي چې په خپله خوښۍ په فرقیز بنیادونو تقسیم کړي. د نیپال حکومت ملک ته په راوړونکو ټینټونو ټیکس لري کړی دی، خو اوس هم د زلزله ځپلو خلکو لپاره په ضروري سامانونو ټیکسونه لري کړی شوي نه دي.
هم په نیپال کې چارواکي وایي په زلزله کې د ژوندي پاتې شوي کسانو هیلې مړاوي شوي دي او زیاتوي د مړو شمیر تر 1000 زیات شوی. هلته د تیر شنبه پر ورځ د 2.8 درجې زورورې زلزلې په لویه کچه مالي تاوانونه هم رسولي دي. چارواکي وایي په زرهاو کسان اوس هم بې درکه دي چې پکې زر اروپایي وګړي شامل دي. نیپالي حکومت او ملګري ملتونه وایي په لرې پرتو او غرنۍ سیمو کې د مرستو پر رسولو کې له مشکلاتو سره مخ دي. زیاتره لارې له منځه تللې. دوی وایي اغیزمن خلکو ته خوراکي او نور مرستې رسولو لپاره هلیکاپټرو ته سملاسي اړتیا لري.
د امریکې نائب صدر جو بایدن د جمهوری عراق او دولت اسلامي ترهګر ډلې ته عراق او شام کې شکست ورکولو کې د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی سره د پوره مرستو وعده کړي. وایټ هاوس ویلي جو بایدن بغداد کې په ترهګر حملو کې د عامو کسانو په وژنه خفقان او تعزیت کړي چې پکې د خالی پورس پایتخت کې په غبرګو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 19 وژل شوي کسان شامل دي.
نن ټول نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي. ملګری ملتونه وایي د دې ورځې د لمانځنې هدف خلکو ته د مطبوعاتو د ازادۍ د سرغړونو په باب معلومات ورکول دي. اداره وایي اوس هم په نړۍ کې لسهاو هیوادونه مطبوعات سنسر کوي، جریمه ورباندې لګوي او بندوي هم. بلې خوا خبریالان، مدیران او چاپونکي ځوروي، حمله ورباندې کیږي، زندان ته اچول کیږي او حتی چې وژل کیږي هم. د بیسرادونو خبریالانو سازمان وایي د مطبوعاتو د ازادۍ په باب فنلند پر لپسې 5م کال په فهرست کې تر ټولو وړاندې دی. ورپسې ناروی او ډنمارک دی، خو ترکمنستان، شمالي کوریا او ایریټریا د مطبوعاتو په باب ډیر خراب وو. او هم د پاکستان په قبایلي سیمه او بلوچستان کې کارکوونکي خبریالان وایي چې د دوی ژوندونه له خطرونو سره مخ دي او صحافت ډیر ګران شوی. کوټه کې هم خبریالانو د وژل شوو ملګرو د قاتلانو د نیولو لپاره مظاهره کړي. بلوچستان ته د خبریالانو نړیوال سازمان د خبریالانو هدیره وایي.
اټلی او فرانس د لیبیا ساحل نور اخوا بهیرې روم کې د سمګلرانو یا قاچاقبرو کشتۍ د ستونزو سره مخ کې دروستو په کشتو کې سورو 1400 مسافر بچ کولو لپاره عملیات کړی دي. د اټلی چارواکي باید د ساحل محافظ ځواکونو او نیوی 1200 مسافر بچ کړي او دوی د اټلی د سمندر په غاړه مرکزونو ته رسولي. تیر کال اټلی ته 1.5 لک خلک را رسیدلي، څوک چې د افریقا سوري ایشیا او مزنی ختیځ د جنگونو او غربت لوبي یورپی ملکونو ته په غیر قانوني توګه سفر کوي. او د امریکای خارجه وزیر جان کیری د سریلانکا د دورې وروسته کینیا ته رسیدونکي دي. د خالی پورس کولمبو کې د مشرانو سره ملاقاتونو وروسته جان کیری د سریلانکا د جمهوریت اصلاحاتو ستاینه کړې.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو د ګلاو کډر منور دونکو خبري خبرونه له واشنگټن ډی سی څخه اوري. لکه څنګه چې وړاندې په خبرونو کې وردل، پاکستان د افغانستان پر طالبانو ځغ کړی دی چې د پسرلی حمله دی ودروي او د کابل له حکومت سره دی خبري اترې شروع کړي. د یک شنبه پر ورځ د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری اعزاز چودري وایس اف امریکا ته د بیان په داسې حال ورکړی چې افغان او طالبان چارواکي په قطر کې یو غیر سرکاري غونډه کې خبري اترې کوي. د غونډه کې د سولې د عالی شورا غړي، د سولې افغان فعالین او د طالبانو استازي برخه لري. نور حال ارشد حسین له اسلام آباد راکوي.
پاکستان ویلی دی چې هغه په جنگ ځپلي هیواد افغانستان کې د امن پروسی ملاتړ کوي او په افغانستان کې د امن ټینګښت د ګرد سیمې د امن لپاره ضروری بلی. د پاکستان سرکاري ریډیو د هیواد د خارجه چارو د سیکرټری اعزاز احمد چودري د خلې وای چې پاکستان په افغانستان کې د سولې د بهیر مرسته کوي. سرکاري مطبوعات وای چې د خارجه چارو سیکرټری اسلام آباد کې د اتوار پر ورځ صحافیانو سره د خبرو په موقع دا هم ویل چې په افغانستان پاکستان کې د امن قیام د ګرد سیمې د امنیت لپاره ضروری بلی او دا چې پاکستان په افغانستان کې امن او استحکام غواړي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې دي چې د افغانستان د سولې د اعلی شورا او د افغان طالبانو د استادو ترمنځ په خلیجی هیواد قطر کې د خبرو اترو عمل روان دی. ویل کېږي چې د خبرو دغه عمل به نن او سبا له روان وي او مطبوعات د طالبانو د ترجمان د خلی لیکي چې د خبرو دغه عمل دی په هیڅ ډول د افغان حکومت سره د امن خبرې اونه ګڼلې شي. د خبرو د غامل د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ د اختلافات راکمولو حساب بلل کیږي. سرګند دی چې افغان صدر اشرف غنی هم تیر کال په اقتدار کې دراتلو سره سم د هیواد دننه د دولت په ضد جنگ کې بوغ دلستا د خبرو بلنه ورکړې وا او سروز وړاندې هم دا بیان مخې ته راغلی وو چې هغه افغان طالبانو ته د ملکی آئین د چوکاټ لاندې په قومي سیاست کې د برخې اغستلو اجازه ورکوي او د هغوی سره مذاکراتو ته تیار دی. خو افغان طالبان دریز لري چې تر سو پورې د افغانستان څخه ټول نړیوال ځواکونه ونزي نو تر هغه پورې د کابل سره امن خبرې اترې نشي پیل کولی. پاکستان هم موقف لري چې هغه په جنگ ځپلي هیواد افغانستان کې د امن او ثبات لپاره د افغانانو په قیادت کې د امن عمل ملاتړ کوي. د پاکستان په سینټ کې قائد ایوان راجا ظفرالحق په دې حق لا صدا سوایي.
افریقین کی طرف سے کوئی یہ اندیا ملتا ہے کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ خود بھی اور ارد گرد کے لوگ بھی یہ چاہیں گے کہ یہ معاملہ بات چیت کے ذریعے سے طے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے.
دیوائی کا دفریقین الاخوا د خبرو کوم اندیا ملاویږي چې غنی هغوی خبرو ته تیار دي نو پاکستان او د سیمې نور ملکونه به هم وغواړي چې د افغانستان دننه معاملات دي د خبرو اترو په لاره هوار شي. سینیر صحافي او د افغان چارو ماهر طاهر خان وای چې کله د حکومت او د هغوی د مخالفینو ترمنځ نیخ په نیغه خبرې نکېږي نو بیا د غیر رسمي ادارو لخوا د مکالمې عمل شروع کېدل اهمیت ولري.
دديدا ناست دا خپل باندې ډیره زیاته مهمه ذکر ده چې طالبان هم خپل نظر شریکوي، د سوري شورا هم خپل نظر شریکوي، د ارمی حزب اسلامي په کې دا نور ته کې سلوکین دي، تجزیه نگار دي، جنرالستان دي. نو دا یو ښه آغاز دی، یو ښه بنیاد دی او کېدی شي کله چې دې خپل نظر نه خبر شي نو په مستقبل کې د نور غوند هم امکانات دي او داسې به هم امکان لري رد کېدی نشي چې په مستقبل کې دا خبرو دا پروسه چې نن یو تنظیم کړی دا کېږي سبا بل شي بیا سبا کېږي شي رسیم شي نو امیدونه مشته هلی مشته چې طالبان کم از کم دې ته اوس راضی شول چې هغه خپل مخالفینو سره په یو کانفرنس کې کینی او تخپل نظر شریکوي او تدبر خبرې هم اوري.
د تیر کال په اخره کې د افغانستان څخه زیاتره نړیوال ځواکونه د دیار لسوکالو رستو وتل دي خو د افغان دولت او امریکای ترمنځ د امنیتی تړون لاندې اوس هم هلته 2000 عسكر موجود دي. څوک چې افغان ځواکونو ته تربیه ورکوي او ورسره د ترهګرۍ د مخنیوي په عمل کې هم ملاتړ کوي او طالبانو په اوسنو ورځو کې د سپرلی د عملیاتو لاندې د مل دننه یو ځل بیا خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دے په قطر کې چې د افغان اعلی چارواکو او د طالبانو ترمنځ افغان طالبانو ترمنځ کمی غیر رسمي خبرې اترې کیږي چې تر اوسه پورې د دې په حق لباندې دواړه اړخ خدانه دی ویلې چې ګینه دا د سولې خبرې اترې دي، خو بیا هم یو آغاز بلل کیږي. د افغانستان حکومت او عام اولس دغه خبرو اترو ته څنګه ګوري؟ رپورت په د افغانستان نظمنګ خبريال کما سره تر کوي.
د قطر په دیناسته کې چې د افغانستان د سولې عالی شورا او د ځینو سیاسي ګوندونو د غړیو ترڅنګ د طالبانو او د حزب اسلامي ډلې استازي هم ګډون لري، دوی ورځې دوام وکړي او ټولو غاړو پکې د افغانستان په اوسنی او راتلونکي صورتحال په اړه آزاد بحث وکړي. په دې کانفرنس کې د طالبانو له لوري قری محمد حنیف، مولوي شهاب الدین دلاور، مولوي عبدالسلام حنیفي، مولوي محمد سهیل شاهین او څو نور غړیو ګډون کړی و. همداشان د حزب اسلامي له لوري ډاکټر غیرت بهیر او قریب الرحمن سعید برخه درلوده، او د افغانستان د سولې د عالي شورا له لوري پکې د دغه شورا د درنشا رئیس معصوم ستنیکزي، د سولې عالي شورا مرستیال محمد حکیم مجاهد او د افغانستان مخورو کسانو له لوري پکې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی تر، ډاکټر کیوم کوچی او ډاکټر فاروق اعظم پکې برخه درلوده. که څه هم دغه کانفرنس غیر رسمي کانفرنس دی، خو د افغانستان د سولې عالي شورا غړی اسدالله وفا وایي چې داسې ناستې د سولې لپاره ښه زمینه برابرولی شي. نوموړي دا خبره هم وکړه چې داسې ناستې وړاندې هم جوړې شوې وي او دا ناسته هم د هغو ناستو یوه برخه ده.
دغه محفل چې جوړ شوی دی دا د جرمني موسیې لخوا سه په قطر کې جوړ شوی دی. دا سفرونه یو وخت که ستاسو په یاد په فرانسه کې جوړ شول، یو تعارفي مجلس دی، دغه د مخ بل مجلس په جاپان کې جوړ شو.
که څه هم په دې وروستیو کې د افغان حکومت او د وسلوالو مخالفینو، طالبانو او حزب اسلامي ترمنځ د سولې په اړه خبرې اترې یو څه تیزی شوي دي، خو اخوا بیا د افغانستان پارلمان وایي چې حکومت باید د سولې خبرې اترې په خپل سر پر مخ بونزي او د سولې په اړه باید خلکو ته معلومات ورکړي. په دې اړه د ولسي جرګې لومړی مرستیال حاجي ظاهر قدیر وویل دوی په دې پریکړه کړې ده چې حکومت باید د سولې خبرې له ولسي جرګې سره شریکې کړي او د سولې خبرې پټې پر مخ بونزي.
پدې حق لبانې فیصله لرو چې هر تصمیم حکومت د سولې په پروسی کې نسی باید د ولسی جرګې سره شریک کړي، باید خپل د فیصلې نه ټول ولسی جرګې دفاع وکړي.
لبلې لوري بیا د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې لپاره د سیاسي ګوندونو لزینو مشرانو، د مدني ټولنو لزینو غړو او یو شمیر مخورو کسانو سره سلا مشورې هم کړې دي او حکومت وایي چې د سولې په اړه به ټول معلومات له خلکو سره شریک کوي. خو دا چې د سولې په اړه بل ډول خلک چې هغه ملکی خلک دی هغه څه وایي؟ ملکی خلک یا عام وګړي بیا له ټولو غاړو غواړي چې له هرې لارې چې وي باید په افغانستان کې سوله راولي او جنگونه سره ونه کړي. په دې اړه د مدني ټولنې فعال افضل دا خبرې وکړي:
موږ د جنگ د ښکېلو غاړو نه چې دوی سره کینی او د سولې خبرې پیل کړي او د سولې خبرې وکړي تر څو افغانستان خلکو ته د اطمینان حاصل شي چې افغانستان به ان شاء الله آبادیږي، دلته به سوله راځي او دا چې په خپلو کې سره کینی او سوله وکړي ان شاء الله افغانستان به جوړیږي او موږ دوی څخه ډېر توقعات او هیله لرو.
په افغانستان کې د جنگونو په اړه باید وویل شي چې نږدې څلوېښت کاله کېږي چې په افغانستان کې جنگونه روان دي چې له امله یې په ملیونونو خلکو ته د مرګ ژوبلې تر څنګ په زیات اندازه مالي زیانونه واوښتل چې له امله یې اوس نږدې ټول افغانان د سولې غوښتونکي دي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
تاسو د امریکا غږ ډیوا ریډیو اورئ.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته خوږ یاست قدرمنو اوریدونکو، اوس هم زو د مطبوعاتو د ازادۍ په باب د ریپورټونو ولورو ته چیرې چې ملګری ملتونه وایي د دې ورځې د لمانځنې هدف خلکو ته د مطبوعاتو د ازادۍ د سرغړونو په باب معلومات ورکول دي. نن په نړیواله کچه د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې او په خاصه توګه په قبایلي سیمه او بلوچستان کې کارکونکي خبریالان وایي چې ژوند یې له خطرونو سره مخ دی او صحافت ډیر ګران سوی دی. هم په کوټه کې خبریالانو د وژل سو ملګرو د قاتلانو د نیولو لپاره مظاهره هم کړې دي. نور حال حمید سمسور راکوي.
د بلوچستان مرکزی شهر کوټه کې د خبریالانو د سازمان له لوري د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې احتجاجي غونډه وسوله. خبریالانو د کوټې د مطبوعاتو کلب زخه لاریون پیل کړ. د کوټې شهر عدالت سړک، شارای اقبال او پر جنا سړک باندې لاریون وکړ. د شخصي ټلویزیون کارکوونکي نجیب الله وویل چې د وژل سوو خبریالانو قاتلان تر اوس مهاله پورې نه دي نیول سوي.
کوم شهید صحافیان دي هغه کوم قاتلان دي هغه فوري گرفتار سي او هغه د مز کفر کردار ته ورسېدل سي. زموږ په دې علاقه کې صحافیان ډېر زیات باوند دي، ازادي صحافت نه سو.
د جنگ ورسپانی لیکوال حماد الله بیا وویل چې په بلوچستان کې د خبریالانو په ضد باندې د تشدد لړۍ لډيري مودې زخه روانه ده.
صوبه کې د صافیانو په خلاف پر تشدد سلسله روانه ده او قاتلانو درکه نشته، نه د حکومت د خوا یو پیشرفت کیږي او نه د قاتلانو په باره کې اف آی آر هم نه درجیږي. په دا فضا کې تر ګردو زیاته مظلومه طبقه که صحافیانو ته قرار ورکړل سي دا به غلطه خبره نه وي. اول د صحافیانو د تحفظ لپاره یو مستقله یو حکمت عملی پکار دی چې جوړ سي. دا مظلومه طبقه د موږ د خلکو د مسائل په حواله کردار ادا کوو، جدوجهد کوو او لو شاو مخته او راسته او چپه لاسته چې ګورو څوک نستر سره ولاړ. مزه دا وایم چې دا یو معاشرتي علمیه ده، پکار دی چې پر دې حواله سیول سوسایټي د خپل رول هم پلی کړي.
د سمارټ ټي وی خبريال شاو حسین بیا وویل چې دلته په بلوچستان کې تر څلويش زیات خبريالان وژل سوي دي، ماشي قتل هم روان دي.
صحافیان ته ډېر سخت مشکلات دي، ډېر سخت ستونزې سره مخامخ دي. بلوچستان کې شاوخوا د سلور 500 کال کې تقریبا سلويش صحافیان په کوټو صبح په نورو برخو کې شدي هغه شهیدان سو هغه مړه کړل سو په ټارګټ کلینګ کې مړه سو. نه معاشي تحفظ تا کم چې کم لوکل اخبارات په دې کې ګردې تنخواه نه ملاوي، 15 میاشتې یو کال تنخواه نه ملاوي. ورکه ملاوي هغه په وظیفه کې شمار د پتنخا کې شمار غزنې لري. عدالت دمکانی دي، دمکانی ور کول کیږي. د کال دن تنظیمونو چې مشتره غوسه خطرات له حق ته تحفظ د حکومت د خاص دا مسلې بار بار حکومت ته پیش کړی دی. یقین دانیا نه کول سوې دي، مګر کم صافیان زمو شهیدان سیر دروسه پوری دا غو یو ملزم حمله لري ول.
په بلوچستان کې د خبريالانو سازمان وی چې دلته نه یوازې د وسلوالو لوري دوی تر فشار لاندې دي، بلکې د حکومت لوري پر دوی باندې د تراګری ضد عدالتونو کې قضیه هم جوړې شوې دي. خو حکومت بیا ادعا کوي چې په بلوچستان کې د خبريالانو د تعفوز لپاره دوی ګړندي ګامونه اخلي. په مختلفو وختونو کې تحقیقاتي کمیسون هم جوړ کړی دي. سرګند دی وی چې د خبريالانو نړیوال سازمان تیر کال د بلوچستان خوزدار سیمه د خبريالانو اډيره ګرځولې و. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. هم د نړیوالي صحافت ازادۍ په ورځ په مناسبت سره او د پاکستان د سیمې په حق لبانې زمونږ همکار افتخار حسین د امریکې د پبلک افیرز مرسیال سیکټری ډوک فرانس او فریډم هاوس مرسیال صدر بینسا ټکر سره خبرې اترې کړې دي او یو رپورټ یې پی تیار کړی تاسو وړاندې کوو.
د مطبوعاتو سارنې غیر دولتي اداره فریډم هاوس د میډیا ازادۍ په اړه خپل تازه کلیز رپورټ کې وایي چې پاکستان په نړیواله کچه یو درجه نور هم ښکته غورځېدلې دي، او مطلب دا چې د رای په ازادۍ کې نور هم قدغنونه اچولې دي. د فریډم هاوس چارواکو سره په ګډه د رپورټ خپرولو په وخت امریکا خارجه وزارت بهرنی اړیکو لپاره مرستیال سیکرټر ډک فرانس ډیوا رادیو ته په ځانګړې مرکه کې ویل چې پاکستان کې مطبوعاتو، خبریالانو، د بشري حقوقو کارکونکو، سیاسي فعالینو ته ډېرې خطرې دي. ډیوا رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې قبایلي سیمې او بلوچستان د خبریالانو لپاره داسې علاقې دي چې رسۍ ورته نه لري او ټولو پاکستانیانو ته پته نه لګي چې دغلته سره واندي، هیڅ چاته هیڅ پته نشته چې څه کیږي. نو دوی ویل چې په دې پخپلا په دغه سیمه کې ګرځیدل دي او ډیر د مشکلاتو سره مخ شوی دي. ولی حکومت باید چې په شفافه طریقه خلک خبر کړي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه او نور کم سروان دي. They why
difficult areas for journalists to operate in, certainly difficult areas for human rights activists to operate in, you know, but the government should not use that difficulty and the danger as a pretext for clamping down on the flow of information out of those areas. You know, there should not be no-go zones for free information.
دا علاقی د خبریالانو لپاره د بشری حقوقو کارکونکو لپاره ډیره مشکلی دي. خود دې مطلب دانه دي چې پوز یا حکومت دې د غبانه استعمال کړي چې ترهګری پر ضد جګړه روانه ده او خلک ته معلوماتونه محروم کړي او داسې زینه باید په یو هیواد کې وجود ونه لري چې چرته خلک نشیتللې. د فریډم هاوس رپورت کې پاکستان پوز پاړه ویل شوی دي چې پوز او د استخباراتي ادارو وړاندې د جنگیالو ډلو سره ځنی داسې اړیکې وي چې اوس یې د دوی پر ضد کله کاروایی کوي نو دا په صحیح طریقہ نه کوي. دیوا رادیو د دې سوال په جواب کې چې پاکستان کې خو سیاسي فعالین اوس په نخ کېږي او تر دې چې زنانه هم ورستي مثالی د بلوچستان په مسله هغه غوچتون کې سبین محمود دا چې په کراچۍ کې وجل شو نو دی ویل چې دا واقعي ډیره د فکرمندۍ خبره ده. دی وای
The deaths of journalists and human rights workers and others who raise their voices in good causes always cause concern in the United States.
د بشری حقوقو کارکونکو خبریالانو او نور فعالین چې کله په نخ کېږي نو دا د امریکا لپاره ډیره فکرمندۍ خبره ده او نه صرف په پاکستان کې بلکې په نورو هیوادونو کې هم. د نواز شریف حکومت راتلو سره ځنی داسې قانونونه رامنځته شوي چې بشری حقوقو د رای ازادۍ لپاره غږ اوچتونکي خلک د بنیادي حقوقو پر ضد بلي.
یو سروی خپل سرګندونو کې وایي چې د رواني پیړۍ تر پای پورې به اسلام تر عیسائی مذهب زیات سي. خو په دې سروی کې دا ویل شوی دی چې د لوی علت په د مسلمانانو زیات چې هم د بچیان زیږوي دغه به وي او د ځوانه آبادی به وي، نه دا چې خلک به اسلام ته له نورو مذهبونو څخه راوړي. د وایس اف امریکا د مذهبي چارو د خبریال جیروم سوکولوفسکي یو رپورټ درته د وکیل خان په ژغ درته وړاندې کوو.
وی پروجیکټ دټ بای دی ایئر 2070 دیر وډ بی ان ایکوال شیر اف کریسچنز اند مسلمز ان دی ګلوبل پاپولیشن.
دا غږ د پیو ریسرچ سنټر سره تعلق لرونکي د کانراډ هیکټس دی. څوک چې وایي چې د دوی د اندازو تر مخه د کال 2000 پورې به په نړۍ کې د عیسویانو او مسلمانانو آبادی برابر وي. نوموړی وایي چې اسلام دا مهال په ګرد نړۍ کې تر ټولو زیات خورېدونکی مذهب دی او د دغه وجه د خلکو مذهب بدلول نه دي، بلکې د دغه مذهب سره تعلق لرونکي خلکو لخوا ګڼ بچي روړل دي. یوازې په افریقا کې د آبادی زیاتېدل لګیا دي د مسلمانانو او عیسویانو لپاره دا بدلون راولي. د دې صدې نیمایي پورې به یوازې په دغه بریاعظم کې د عیسویانو 30% آبادی ژوند کوي. هغلی هیکټس ویلي چې د سروې څخه معلومه شوه چې د ګرد نړۍ په آبادی کې بعد د عیسویانو مذهب سره تعلق لرونکو لخوا هم ډېر زیاتوالی راځي.
For both Muslims and Christians, there's what might be perceived as good news.
دی وایي چې دا خبره کې دي چې د مسلمانانو او عیسویانو لپاره یو خبر وي. پوهان وایي لکه د عیسویانو او مسلمانانو په رنګ په آبادی کې زیاتوالی به د بودا مذهب په منونکو کې ناراضي، بلکې د هغوی آبادی به هم په خپل ځای یعنی قریبا نیم بلین باندې پزیوي.
The demography drives the picture.
د برتانیې د آبادی د مطالعې پروفیسر ډیوډ وایس وایي چې په آبادی کې زیاتوالی د طاقت ضمانت نه ورکوي.
What really matters, I think, is economic and cultural productivity. Does the country manage to translate its numbers into influence, both in the global economy and in terms of soft power?
دی وای چې کوم خبره مان لري زما په فکر هغه اقتصاد او کلتوري پیداوار دی چې آیا دا هیواد د خپل آبادی د شمیرې په بنیاد باندې په نړیوال اقتصاد او سیاست کې اثر رسوخ پیدا کولی شي. خو د دې باوجود تحقیقونکي دا خبره مني چې په آبادی کې مذهبي شناخت او آبادی کې روجانات په کره توګه نشي معلومې دي او په دې کې ناڅاپه بدلون هم کیدی شي چې په اړه یې د وړاندې څخه پیشنګوئی نشي کېدلې.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
در وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او سیو زل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سر ټکی.
پاکستانی چارواکو په افغان طالبانو ژغ کړی چې د پسرلي جنگ دې ختم کړي او افغان حکومت سره د خبرو تکشینی. اسلام آباد کې د خارجه وزارت سیکرټري وایس اف امریکا ته ویلي قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ غیر رسمي خبرو د شو نتیجو منتظر دي.
تو میرا خیال ہے کہ وہ خود بھی اور ارد گرد کے لوگ بھی یہ چاہیں گے کہ یہ معاملہ بات چیت کے ذریعے سے طے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا.
د بشری حقوقو نړیواله ډله هیومن رائټس واچ وایي سعودي عرب په یمن کې کلسټر بمونه استعمالوي کوم چې د نړیوال قانون خلاف ورزي ده او عام خلک د اوږدې مودې د خطرې سره مخ کوي.
او نن په ګرد نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ منځل کیږي. د پاکستان په قبایلي سیمه او بلوچستان کې کارکوونکي خبریالان وایي ژوند له خطرونو سره مخ دی او صحافت ډیر ګران سوی. کوټه کې خبریالانو د وژل سوو ملګرو د قاتلانو د نیولو لپاره مظاهره کړې.
کم شہید صحافیان دی اگے کم قاتلان دی اگے فوری فوری گرفتار سی اور اگے دمس کیا فرق کردار تھا ورس دل
او سو کہ دا خبرونه تفصیل تا.
پاکستان د افغانستان پر طالبانو ژغ کړی دی چې د پسرلي حملې دی ودروي او د کابل له حکومت سره د خبرې اترې شروع کړي. د یک شنبه پر ورځ د پاکستان دی والا چارواکي لخوا وایس اف امریکا ته د بیان په داسې حال ورکول شوی چې افغان او طالبان چارواکي په قطر کې یو غیر سرکاري غونډه کې خبرې اترې کوي.
د پاکستان قبایلی سیمه سویلي وزیرستان کې نن یو پوځي افسر وژل شوی او په نیمه قبایلی سیمه اف آر بنو کې د سړک غاړه په میچاودنه کې درې پوځیان ژوبل شوي دي. چارواکي به سویلي وزیرستان سره روغه سیمه کې یو شیشناک یا صحیح نه خوښتون کې تن پوځي افسر په هدف کړی دی.
د پاکستان کړکېچ ځپلي بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي هلته نیمایي آبادي له سکولونو او د زده کړو له نورو اسانتیاو څخه محرومه ده او چیرې چې سکولونه سته هلته د تعلیم معیار ډېر کښته دی. د زده کړو او ښوونې لپاره د اعلی وزیر سلاکار سردار رضا محمد بړي سیده خبرې و ډیو ریډیو ته کړې او وایي په ټول ایالت کې د تعلیم بیړنۍ حالت لګولی دی.
هندوستان د ممبئی ترکر حملو کې تورن زکیو رحمان لکوی د خوشی کولو پر ضد د ملګرو ملتونو نه د مداخلت درخواست کړی دی. نوی ډیلی د لکوی خوشی کول د ملګرو ملتونو د قانون خلاف ورزي بللی.
او د بشری حقوقو یو ډله وایي داسې کره ثبوتونه لري چې یمن کې د شیعه حوثی یاغیانو په ضد هوایي بمبارونو کې د سعودي عربستان په مشرق کې ائتلافي هیوادونه کلسټر بمونه کاروي. د دغه بمونو په کارونې بندیز لګول شوی دی. د بشری حقوقو د څارنې سازمان ایچ آر ډبلیو د یک شنبه په ورځ ویلي کلسټر بمونه و ولسی وګړو ته د اوږدې مودې زیان رسوي او د کال 2008 د ویلوزنامې لاندې بند کړل شوی و چې ورباندې 114 هیوادونو لاسلیک کړی.
افغان پایتخت کابل کې 13 میاشتې 20 کلنې ښځې د وژنې په تورونو کې د 19 پولیس چارواکو په شمول یو کم 50 کسانو پر ضد مقدمه روانه ده. د خالی پرس په ټلویزیون نیخمنی غاښودل چې به عدالتي اورونه کې د استغاثي وکیلانو په خپل دلیلونو کې ویلي 20 کلنه فرخنده خلکو په ډاګه میدان کې په لتو ډانګو او کانو د یو ملا په دې تور وژله چې ګینې هغې د قرآن شریف د پاڼو بې عزتي کړې.
په نیپال کې چارواکي وایي په زلزله کې د ژوندي پاتې شوي کسانو هیلي مړاوي شوي دي او زیاتوي د مړو شمېر تر 1000 زیات شوی. هلته د تیرو شنبې پر ورځ د 2.8 درجې زورورې زلزلې په لویه کچه مالي تاوانونه هم رسولي دي.
ملګرو ملتونو او یو شمېر مرستندویه ادارو د نااهلۍ او بډو رشوتونو لپاره مشهور د نیپال په کمزوري حکومت باندې زلزله ځپلو ته امدادي سامان رسولو کې د خندانو اچولو تور پورې کړی دی.
نن ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي. ملګري ملتونه وایي د دې ورځې د لمانځنې هدف خلکو ته د مطبوعاتو د ازادۍ د سرغړونو په باب معلومات ورکول دي. اداره وایي اوس هم په نړۍ کې لسهاو هیوادونه مطبوعات سنسر کوي، جریمې ورباندې لګوي او بندوي هم. بلخوا خبریالان مدیران او چاپونکي زوروي حمله ور باندې کیږي زندان ته چول کیږي او حتی چې وژل کیږي هم
د امریکای نائب صدر جو بایدن د جمهوریت عراق او دولت اسلامي ترهګر ډلې ته عراق او شام کې شکست ورکولو کې د عراقي وزیر اعظم حیدر العبادی سره د پورا مرستو وعده کړی او اټلی او فرانس د لیبیا ساحل نبر اخوا بهیرې روم کې د سمګلرانو یا قاچاقبرو کشتۍ د ستونزو سره مخ کېدو وروسته په کشتو کې سورو سفر له سوا مسافرو بچ کولو لپاره عملیات کړی دي اخوا ته د امریکای خارجه وزیر جان کیری د سریلانکا د دبري وروسته کینیا ته رسیدونکي دي د خلیپورس کولمبو کې د مشرانو سره د ملاقاتونو وروسته جان کیری د سریلانکا د جمهوری اصلاحاتو ستاینه کړې
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل
د وایس اف امریکا دی و ریډیو دا کډر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوښی استا او هم یو رپورت ولور د تاسو په امره ګرځو چې نن په ټول نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ منځل کیږي ملګری ملتونه وایي د دې ورځې د نمانځنې هدف خلکو ته د مطبوعاتو د ازادۍ د سرغړونو په باب معلومات ورکول دي او هم په دې حواله سره بیا زموږ همکاري سمینه احسن یو رپورت تیار کړی دی او وای چې د بشري حقوقو یو ډله د ایدا کوي د سکر ثبوتونه لري چې یمن کې د شیعه حوثی یغنو په ضد هوایي بمبارونو کې د سعودي عربستان په مشرقي ائتلافي هیوادونه کلستر بمونه کاروي د دغه بمونو په کارونې باندې د نړۍ یو سلو شپاړس هیوادونو بندیز لګولی دی نور هلم د سمیناسن په دې رپورت کې
د انساني حقوقو د لپاره اواز پورته کوونکی اداره هيومن رائټس واچ یا ایچ آر ډبلیو واي دوی سره پاخه شواهد دي چې د سعودي عرب په مشرۍ کې په یمن باندې روانو هوایي حملو کې د هوتسي یاغیانو پر ضد کلستر بمونه استعمال شوی او دا بمونه ورله امریکا ورکړی وو د اتوار پر ورځ ایچ آر ډبلیو ویلي چې 2008 کې د کلستر بمونو په استعمال باندې پابندۍ په حق لا یو معاهده شوی و چې په یو سل او شپاړس ملکونو دستخط کړی وو او د دې پابندۍ وجه دا و چې د دې بمونو د لاسه عامو خلکو ته د ډېرې مودې پورې خطرات جوړ دشی ایچ آر ڈبلیو وای د کلسٹر بمونو سره په یو لوی علاقه واړه واړه بمونه وغورځول شي او کچری دا بمونه ونه چوي نو لکه د ماینونو په شان څو وختوم د ماکه کول شي خو په دې معاهده سعودي عرب یمن او امریکا دستخط نه وکړي ایچ آر ڈبلیو وای تصویرونه ویډیو او نور شواهد چې د اپریل د میاشتې دي هغه نه دا معلومی کی چې په نږدې هفتو کې د یمن په شمال کې ساده علاقه باندې ائتلافي حملو کې کلسٹر بمونه استعمال شوي چې دا علاقه په روایتي توګه د سیانو مضبوط مرکز دی ایچ آر ڈبلیو وای دوی د سیټلایټ تصویرونو د مشاهدې نه پس ویلی شي چې دا بمونه د کر کروندې په یوه علاقه غورځول شوی چې نږدې 600 میټره کې ورسره په درزنونو بلډینګونه او سلورونه شپږو پورې کلی دي ادارې په خپل ویب سایټ د دې تصویرونه هم ورکړي دي چې پکې د امریکا د یوې کمپنۍ تیار شوی سی بی یو 105 نومې کلسٹر بم ټوټې لیدل کېدای شي او ایچ آر ڈبلیو وای چې دا هغه بمونه دي چې په نږدې کلونو کې امریکا سعودي عرب او عرب اماراتو ته ورکړي وو د ایچ آر ڈبلیو د وسلې ډایرکټر سټیو ګوز ویلي سعودي عرب په هوایي حملو کې دغه کلسٹر بمونه د کلو سره نږدې غورځولې دي چې ورسره د عامو خلکو ژوند ته خطر جوړیږي او دا هم چې دغه بمونه په هیڅ یو حالت کې هم نه دي استعمالول پکار او د دې د استعمال سره سعودي عرب او نور ملګری او دغه بمونه سپلای کوونکې امریکا هغه عالمی معیار خلاف ورزي کوي چې عامو خلکو ژوند ته د اوږدې مودې پورې خطر جوړولو په وجه د کلسٹر بمونو استعمال باندې پابندي لګی خو سعودي عرب د کلسٹر بمونو د استعمال خبره رد کړې ده په دغه بمونو کنونشن آن کلسٹر میونیشنز پابندي لګولې خو امریکا د دې استعمال او برآمد ځکه جاری ساتلې ولې چې وای د دې د چودلو شرع ډیره کمه ده یعنی په سلو کې چری یو بم خلاصيږي ایچ آر ڈبلیو د دې درس په جواب کې وای دغه نیمګړتیا ختمول او د دغه بم استعمال بندول پکار دي یا د دې د هوتسیانو پر ضد روان سعودي عرب او د ملکرو په هوایي حملو کې وسپورې 1200 نه زیات خلک وجلې شوې دي او 300000 خلک خپل کورونه پرې خودو ته مجبور دي
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی پرون یعنی د مې په دویمه نیټه د القاعده مشر اسامه بن لادن د وژنې سلور کاله پوره شو هغه د پاکستان ایبټ آباد خار کې امریکای په عملیاتو کې وژلو د هغه وروسته په پاکستان کې یو ډاکټر ډاکټر شکیل آفریدی د اسامه بن لادن معلومولو کې د امریکایي سی آی ای سره په مرسته تورن ګرځبل شوو، خو هغه د یوې تندربه ډلې سره د مرستو په تور کې بیا ونیول شو او هغه ته د جیل سزا واورول شوه. نوموړی تر اوسه پورې په جیل کې دی او د هغه چې کومه سزا ورته ابرول شوې وه هغه سزا پر ضد چې کومه مقدمه به درج کړل شوې ده هغه اوس هم د فاټا ټریبیونل مخې ته پرته ده. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل وای د ده په مقدمه کې د ځنډ نه کار اخیستل کیږي او د هغه کورنۍ او وکیل ته په خپل هم د د سره د ملاقاتونو اجازه هم نه ورکول کیږي. رپورت پی د پیښور نه زمونږ خبريال مدثر شاره کوي.
نن نه پورا سلور کالا اگاهو چې امریکایي ځواکونو د پاکستان فوزي خارګوټي ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن په ضد عملیات تر سره کړل او هغه هم دغل ته وجلو او د دغه پیښې نه څو ورځې پس ډاکټر شکیل افریدی خیبر ایجنسۍ کې په دې تور اونیول شو چې اسامه پیدا کولو کې د امریکا سره کومک کړی دی، خو یو کال پس یعنی په 23 مئی 2012 کې ورته د باړی ای پی ای په دغه تور نه بلکې د خیبر ایجنسۍ یو ناقانونه تنظیم سره د مرستو په تور 3 کاله د بند سزا واوروله او بیا د وکیلانو د ایف سی آر کمشنر عدالت کې دغه فیصله چیلنج کړ او کمشنر فاټا ټریبیونل ته قضیه د سر دوباره کتنې لپاره ولېګل، خو ټریبیونل کې د یو کال راهیسې د قضیه هیڅ درک نه لګی چې څه فیصله به کوي. او په دې حق له چې ډیوا رادیو د وتلي قانون پوه لطیف افریدی نه پوښتنه وکړه چې د دې کیس په اوس څه کیږي، نو هغه وایي
دا کیس به همدغه سي اوري اوري تر اوسه پورې په کلونو کې په ډېره موده کې دا غری کار کړه ورک شي کړه لا یو شي کړه بل شي نو اوس چې کوم دی تقریبا دا دوه میاشتې کېږي ٹرائبونل کې چې کوم دی د کیس فاټا ٹرائبونل کې پروت دی هغه ٹرائبونل چې کوم دی هغه نشته دی او ځکه چې گورنر صاحب اشاره کړې دی گورنر صاحب وایي چې زه اصلاحات کوم په دریشه څنګه اصلاحات کوي
بل خو د ډاکټر شکیل افریدی په خوانی وکیل سمیع الله خان افریدی د روان کال په 18 مارچ پیښور کې وجل شوی دی او د وجنې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار په سر اخستې وه. خو د نوموړي د اوسني وکیل قمر ندیم نه مو چې پوښتنه وکړه چې د دې کیس وړاندې اوړو کې آیا دی د کوم مشکلاتو سره خو نه دی مخ، نو هغه وایي
ظاہر خبر ہے ہر یہ سڑے پر ایک انٹرسٹڈ دے معلومات ہو کے ہر قسم کے دنیا پر انٹرسٹڈ دا نو کے خبر اہم کے سے بالکل منگ دے بوزو مخ خپل هدف پورے چکم پاکستان قانونی لاری دی هغه اختیار او هم اختیار کړی دی هغه نه پس په بغور چې دغه څه مستقبل
او زیاتوی ډاکټر شکیل سره بډون بو دوو کالو کې نه یوازې ته کورنۍ غړي جیل کې ملاویدل بلکې وکیلانو ته هم د اجازه و. خو لطیف لالا وای اوس مون خپل موکل سره نشو ملاوی دی
2012 یعنی نه واخلا دا دوه کاله دا هغه سره نه وکیل او نه هغه کورنۍ سو غړي چې کوم دی ملاقات ته پریخې دی هغه خلاف مونږ ریټ کړی دی په های کورټ کې پروت دی او قانون کې د هغه د خپلوانو د هغه د وکیلانو حق دی چې ملاقات ورسره وکړي او دا
دغه قانون پوهان وای یو ځل چې فاټا ټریبیونل جوړ شي او د کمشنر د هدایاتو رڼا کې د قضیه څه فیصله وشي نو دغه نه پس د حق لري چې های کورټ او بیا سپریم کورټ ته قضیه یوسي، ځکه چې کم ای پی ای یو ملزم ته دومره سزا ورکولو اختیار نه لري. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو دی. پاکستان کې د انټرنیټ د لارې د حکومت خلاف څه ویلو لپاره د یو قانون تجویز ورکړل شوی کوم چې د سایبر کرایمز بل په نوم باندې مشهور دی، خو چې کله د پاکستان قومي اسمبلی قائمه کمیټه چې د اطلاعاتو په حق باندې را هغه دغه قانون تجویز ورکو په دې باندې په میډیا کې په سوشل میډیا او خلکو ډیر ټکونه وکړل. اوس حکومت میډیا او عامو خلکو ته ویلي چې په 2 ورځو کې درنه خپل تجویزونه ورولېږي. په پاکستان کې یو شمېر څېړونکي وایي دا د رائے د ازادۍ او په اظهار باندې یو قطغن لګول دي. رپورت پیدا اسلام آباد نه زمونږ خبريال الیاس خان را کوي.
د قومي اسمبلی سټینډینګ کمیټۍ لخوا د نوي سایبر کرائم یا پریوینشن آف الیکٹرانک کرائم بل 2015 پاس کولو نه پس په مطبوعاتو او سوشل میډیا کې د سختو نیوکو نه رستو اوس حکومت د عام اولسو او ادارو نه د دې بل په اړه خپلې لیکلې شوې مشورې یا خیالات په ورځو کې غوښتي دي. خو په دې اړه پېښور خلک او ادارې نظر لري چې دوی به خپل خیالات د انفارمیشن ټیکنالوژي په اړه د قومي اسمبلی سټینډینګ کمیټۍ چیرمین ته د لیږلو خواست کوي. په قومي اسمبلی کې مخالف ګوندونو مشر سید خورشید شاه وینا ده چې دوی د دې بل په هړه غبرګون لري او دې لپاره د سید نوید کمر او نفیسه شاه په مشرۍ کې یو کمیټي هم جوړه کړې ده چې دغه رنګ دې کې خواله راوسته شي. هم دغه رنګ د سیول سوسایټي او صنعتي غړو لخوا جوړه کړې شوې جاینټ اکشن کمیټي چا چې د دې قانون سخت مخالفت کړی دی ویلي دي چې دا بل دې دوباره سټینډینګ کمیټۍ ته واستول شي. انفارمیشن ټیکنالوژي د وزارت وایان صغیر احمد وینا ده چې د پارلیمان په وړاندې چې کوم بل پروت ده هغه نه ده کوم چې د دوی وزارت تیر کال معرفي کړي وو او د دې کې اوس کافی اصلاحات راوستي شوی دي. د نړیوال قانون ماهر احمد بلال صوفي وینا ده
اس طرح بھی اپ سائبر کا جو لا ہے اس پر جو بحث اس وقت پاکستان میں جاری ہے وہ بیسیکلی اسی حوالے سے کہ کہیں وہ حدود و قیود بہت زیادہ آپ اس کو اوور ریسٹرکشن تو نہیں کرنے جا رہے. اور یہ سائبر لا بیسیکلی ایک ایسا قانون ہے جو کوشش کر رہا ہے اس میڈیا کے فریم ورک کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, لیکن ریگولیٹ کرتے کرتے کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن یہ ایک نیا فرنٹیئر ہے جس کے حوالے سے قانون سازی ہو رہی ہے. اسی طرح
چہ دا سائبر بل دلاندی میڈیا او انٹرنیٹ دے او قانون دلاندی درا وستو ہس کی گی ہومنگ تبدا قتل وی چہ دے قانون دلاندی را وستو کے چرتا درائے پا آزادی خو بندیز با اون لگی دا اوے چہ بنیادی چوکاٹ کم پکار دے پدے نور بحث کی گی. د دې ویناوا چې پټولا نړۍ کې د سایبر قانون کې خواله راوستو عمل روان دی. قانون پوها بابر ستار وینا ده چې داسې لګي چې چا هم دا بل تیار کړی دی هغوی ته هړو د انفارمیشن ټیکنالوژي سپوه نشته. حکومتي اهلکارو یا پلټنې کولو والو ته د دې بل د لارې دا اختیار ورکول چې هغوی دي د شکمن سیزونو لکه لپټاپ یا کمپیوټرانو ته رسېدلو. خو دا مطلب دی چې حکومتي چارواکو ته د خلکو کورونو ته د ننوتو او د دوی شخصي ژوند کې مداخلت کول اختیار ورکړی شوی دی. د یو غیر دولتي ادارې بولو بی چارواکی اسامه خلجی وینا ده چې په موجوده سایبر کرائم بل کې بعضی شکونو ډېرې مسلې روان دي کړې دي لکه د شک سلور درشم د دې بل د لاندې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي هر هغه سیز یا مواد ودرول شي کوم بچي د میډیا د ازادۍ او د رائے ازادي اغیزمند کوي. هم دغه رنګ د وینا ده چې د شک اتلسم د لاندې د سیاستمدارانو خاکي یا کارټونونو باندې هم د بندیز تجویز او پی ٹی اے دا حذف کول شي. د دې وینا ده چې دا اختیار چې کوم سی صحیح دی یا کوم غلط دی د پی ٹی اے سره نه بلکې عدالتونو سره پکار دی. الیاس خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړی دي.
وخه, ټماټر, پیاز, آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پختون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پختنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیو ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلو او کترمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. زو هم د پاکستان قبایلی سیمه ولوري ته چیرې چې جنوبي وزیرستان کې یو پوجي افسر وژل سعودي او نیمه قبایلی سیمه افر بنو کې د سړک لغړې بم چاودنه کې درې پوجیان ژوبل دي. نور هر باندې ادنان بیٹنه راکوي.
پاکستان قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې یو پوځي افسر وژل سوی او نیمه قبایلی سیمه افر بنوکشي تر سره شوی. یوې چاودنې درې پوځي سرتیری ټپیان کړي چې رغونې لپاره بنو سیمکشي پوځي روغتون ته انتقال کړي شوی دي. چارواکي وایي نن سهار جنوبی وزیرستان په سره روغه سیمکشي وسلوالو یو هدفي برید په نتیجه کې د سنایپر ګندلار یو پوځي افسر وژلی. د برید مسولیت تر دې وخته پورې کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دي اخستې. جنوبی وزیرستان مسعود په سیمکشي شي د پاکستانی طالبانو خان سید عرف سجنا ډلې په لویان زیات فعالیتونه لري او یو شمیر تر سره شوی تشدد پیښو ذمواري د ډلې ویان اعظم طارق په غاړه اخستی. چارواکي وایي نن غرمه افربنو په دریاب سیمه کې د سرحدي عسکرو گشتي پارټۍ یو ګاډی له بارودي ماین سره جنګېدلی چې په نتیجه کې درې عسکر ټپیان شوي. د پیښې وروسته عسکرو ټوله سیمه په ولکه کښې اخیستې او د پلټنې عملیات یې پیل کړي دي. دغه پیښې په داسې حال رامنځته شوي چې ورسره په څیرمه شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کښې وسله والو په ضد پوځي عملیات دوام لري. تېره ورځ پوځي چارواکو د عملیاتو پر مهال وسله والو په ضد ترسره شوي هوایي بمبار په نتیجه کښې 44 وسله والو د وژلو دعوه کړې وه، خو دغه دعوې له ازادو سرچینو نه تصدیق شوې. شمالي وزیرستان کښې وسله والو په ضد پوځي عملیات د تېر شوي جون میاشتې 15 نیټې راسې دوام لري. د عملیاتو پر مهال پوځي چارواکو د میرعلي او میرانشاه سیمو کښې حکومتي واک په ځای کولو سره یې د یو شمېر خارجیانو په شمول تر 2000 نه زیاتو وسله والو وژلو دعوه کړې، خو طالبان دغه دعوې ردوي او سیمې ته میډیا رسد نه کېدو له امله په ازاړه دغه دعوې نه تصدیق شوې. دوه ورځې وړاندې د ملک وزیر اعظم میا محمد نواز شریف هم شمالي وزیرستان دورې پر مهال دغه سیمو کښې د عملیاتو وروسته د امنیت په ځای کولو دعوه کړې وه، خو اوس هم پوځي سرتېرو لخوا د عملیاتو پر مهال د نښتو ترسره کېدو راپورټونه ترلاسه کېږي. په دې اړوند د پوځ پخوانی یو افسر ریټایرډ بریګیډیر ساد وایي
تخیل اور علاقہ چې کوم دا کې شوی دا خلا د تخیل نه مغرب لخت او د شوال چې کوم کورونه دي هغه لا اوس هم چې کوم دی زما په خیال باندې د وسلوالو ول تړې یو مضبوطه موجود نشته دی او خطرات چې کوم دی نو هغه موجود دی. علاوه سي قابلیت کې کمی راغلی دی تاسو دغه نتیجو ګر په ملک کې چې کوم داسې کوم د طرفه غیره واقعیت یې کې یو خطر خوا کمی راغلی دی خو ختم شوی نه دی. یو خو د دې افغانستان کې مضبوط خپل اوس مرکزونه جوړ کړي دي نو دې باندې ډېر فشار راشي نو دې اول هفته وړي د ډیورنډ بکیر خان هغه هفته وړي هغه تر چې کله دادي ته موقع ملو شي بیا دې واپس خپل علاقو ته راشي بیا داسې یو برید وکړي بیا واپس لاړ شي.
د عملیاتو د شمالي وزیرستان نږدې 100,000 نه زیات خلک بې کوره کړي چې د یو کال کډوالۍ ژوند تېرولو وروسته بېرته خپلو سیمو ته ستنېدو ته ارزو مندي، خو په حکومتي کچه د دې بېکوره شوي خلکو بېرته خپلو سیمو ته د ستنېدو فیصله نه ده شوې. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، ډیره اسماعیل خان.
وایس اف امریکا ډیوه رادیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویبپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
در وایس آف امریکا ایڈیور ریڈیو دے دو ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا ایشیائی ترقیاتی بینک صدر وائی پا پاکستان کی دو سیاسی حمایت لخوا دو اقتصادی اصلاحات لپاره د سیاسی مرستو باوجود اوس هم دغه هیواد د اقتصادی ودی د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی. په پاکستان کې د روان کال لپاره د جی ڈی پی 4.5% پیشنگوئی شوی ده، خو د ایشین ډیولپمنټ بینک صدر وایي چې په پاکستان کې د لاقانونیت تندروی او د توانایي د بحران له وجې د پاکستان د اقتصاد وده به کمه وي. رپورټ په د مردان د زمونږ خبریال ریاض حسین را کوي.
د ایشین ډیولپمنټ بینک اے ڈی بی وینا ده چې روان اقتصادي کال 2014-15 کې باید پاکستان د اقتصادي ترقۍ خپل هدف پوره نکړي، ځکه چې د ملک دننه پاکستان ته د ترقۍ په لاره کې ګڼ شمېر خنډان یا چیلنجونه هم مخې ته راځي. روان کال پاکستان د جی ڈی پی 5.1% د اقتصادي ترقۍ هدف مقرر کړی دی، خو د اے ڈی بی وینا ده چې دغه ترقۍ 4.5% ته وړاندې تلی شي او رپورټونه وایي چې تیر کال د پاکستان اقتصاد د جی ڈی پی
اشاریہ دو فیصد پرمختیا کڑی وا پدی حق لا دی اقتصاد ماہر فداوسین ڈیو ریڈیو سرد خبرو پا محال دا ایشین ڈیولپمنٹ بینک دا وینا تائید کڑی دے اوائی چی دا ملک دننا دا توانای دا بحران نا علاوہ ترہگری دا ماہرینو کمی دا ترقی کمزور ڈانچا او دا کوالٹی کمی ہم دا سی مسئلی دی چی دا اقتصادی ترقی پلا رکی خندان دی
توانای بحران جے کم دے اگا تروسا پورے نا تیر حکومت نا دے حکومت گامونا صحیح بور تکڑی نوی بلا خبر دا دا چی پدے خطہ کے ترہگری دا تقریباً سادرے صوبے جے کم دی ام نوامان خراب صورت حال دے دا دے سارا جے کم دے دا ٹول سیزونا تڑلی جی اکانمی تڑلی دا چی سنگ استا سیکیورٹی سیچویشن خوش اور نستا اکانمی پخپلا با انویسٹر دا جی دے دل دا کرائسز جو اپرچونٹی ہم دا دا انٹرنیشنل انویسٹر دا پارا کوئی چاری تا حالات کنٹرول کرلو او حالات دا ملٹنسی دا شی چی پورا کرش ہم نشی چی اگر دومرا کنٹرول شی چی اگر یو فری ویل باندے اگر اٹیکس نشی کولے بیا بتالا پخپلا انویسٹر روم رازی او بیا بستا اکانمی خکیگی
ماہرین وای چی پدی نوی دور کی اکثر پ علاقائی تجارت کے دا یو ہیواد اقتصاد و دا بیا مومی خود دے سرا سرا دا یو ملک دا نورو ملکونو سرا تجارت یعنی امپورٹس او ایکسپورٹس پا اقتصادی ترقی کے یو زانگڑ کردار ہم لوبوی دا سرکاریش میرے مطابق پا پاکستان کے دا باہر نسیزونا راغختل زیاد او باہر ہیوادونو تخپل سامان لیگل دنش برابر دی او سیڑن دا ہم وائی چے دا پاکستان دا ایکسپورٹس اہم برخا ٹیکسٹائل انڈسٹری کے شل یونٹ دا توانائی دا کمی پا وجہ باندے بندے پرتی دی دا تجارت خسارا 14% دا او امپورٹ بل 30% مخی ترازی دا رپورٹونو تر مخا دا پاکستان دا ٹولو نا زیاد دا امپورٹ بل دا خام تیلو پا مد کی جوڑی گی خو پا نڑیوال مارکیٹ کی دا یو بیرل دا تیلو بیا یو سل ات ڈالر نا سلور سلویخ ڈالر تراکوزا شوی دا خو بیا هم دا ملک دننا دا تجارت خسارا 14% جوڑی گی او پاکستان نشی کولی چی خپل ایکسپورٹس زیاد کړي او دا امپورٹس بل راکم کړي فدا حسین وای چی حکومت دا امپورٹس بل نه هم ټیکسونو ترلاسه کوي او نه غواړي چی دا ټیکسونو دا راغونډولو شرا نور هم راکم شي
ایکسپورٹ کم دی او امپورٹ ډیر دی اوس دا دغه دنه سټاتول دغه خراب شي چې سا امپورٹ زیات وي ایکسپورٹ ته کمی نو بس بیسیک اکانومی خدا کدا تا دغه دنه بجټ ډیفیسټ هم شروع شي ستاره دغه دنه چې کم دینو فیسکل ډیسپلن هم ته نشي دا کولای دا ټول دغه دنه خرابې شروع ایکسپورٹ ته کم ملک زیات وي امپورٹ ته کمی ټیبل اکانومی طرف ته روانيږي امپورٹ باندې هم دی ډیوټیز او ټیکسز نه اخلي دا امپورٹ ندی او ریونیو جنریشن کوي نو یو خو دغه وجه ده چې امپورٹ دی وسه کمی نو دا امپورٹ نه کم ٹیکس او ریوینیو دی کلیکٹ کئی نو آغا با کم شی ٹریڈ ڈیفیسٹ چه کم کنٹری کمی دا نور ایشوز چه کم دی چه و سرا راشی دی اکانومی سرا نو دا هم دی سرا تڑلی دا پاکستان چه کم فارن پالیسی دا آغا اکانومی سرا دی نه دلنگ کڑی
یاد دیوی چه اقتصادی ماہرین پا علاقائی او آزاد تجارت باندے زور ورکوی خود پاکستان دنن دا گوانڈی حیوادونو سرا دا سیکیورٹی مسئلے هم راوڑان دی کیگی ریاض حسین وائس اف امریکہ ڈیو ریڈیو مردان
تاسو د ټولو غږ
ډیو رادیو
د ډیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
ډیو رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر 9 بجو پورې
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ
اوس وړاندې کوي وي ادارې چې په نړیواله سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د کال 2012 د سپتمبر په 11 تاریخ د شپې د لیبیا په بنغازی ښار کې د انصار الشریعه کسانو د امریکې په دوه سرکاري ځایونو حمله وکړله دوی دغلته موجودو کسانو باندې د مشینګنو راکټو او د مارټرو ډزې وکړې او څلور امریکایان یې ووژل چې یو پکې د امریکې سفیر هم وو دین علاوه په دغه حمله کې دوه امریکایان او درې د لیبیا محافظان هم جوبل شول د امریکې دغه دواړه سرکاري ځایونه په مکمله توګه تباه شول د دې حملې د قصوروارو په لویه کچه لټون شروع دی د دوی د در درک په ښکارا کولو انعامونه هم مقرر کړی شوي دي د جون په 15 تاریخ د امریکې فوجیانو د دې حملې یو شکمن ونیوو دا په بنغازی کې د انصار الشریعه تنظیم یو ستر مشر احمد ابو خطالا دی په دغه قتل او نور قسمه تورونه لګولې شوې دي په حمله کې شامل نور کسان لا مفروران دي امریکا د دوی د نیو او په دوی د مقدمو چلولو پوره کوشش کوي انصار الشریعه تنظیم د لیبیا تر ډیری مودې پوري په اقتدار د ناست مشر معمر قذافی نه پس جوړ کړی شوی دی دا تنظیم په سیمه کې په ډیرو حملو کې ککړ دی او په لیبیا کې یو شمیر بی ګنا خلک فوجیان او سیاسي کسانی یا خو وجلی یا د دوی د وجلو هڅې کړې دي د دې تنظیم غړي اوس امریکې د پاره ډیر خطرناک شوی دی او دا عالمی ترهګر تنظیم ګرځول شوی دی. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکې د پروګرام تر مخې د بنغازی حملو د ګناګارو کسانو ځینی د هر کس په باره کې د ادباري معلوماتو په ورکولو د لس میلیونه ډالرو انعام مقرر کړی شوی دی. امریکا دا ضمانت ورکوي چې د ټولو معلوماتو به پوره پلټنه کولی شي او اطلاع ورکوونکي به نشي ښکاره کولی. که ضرورت پیښ شو نو امریکا د اطلاع ورکوونکو د حفاظت دپاره دوی بل خواته هم بوتلی شي. که چاته د دې خلکو په باره کې څه معلومات وي نو د امریکې نږدې سفارتخانه سره د رابطه جوړه کی یا دی د www.awardforjustice.net په ویبپاڼه یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل دی اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.